ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په حق له معلومات نه ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زنداني د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واکته ستانه شول، لسګونه بهرانيان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی وو. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارډ ډالر زیاته نقدي مرسته کړي او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت یې چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. کچیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره حالن ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پاموړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ترامپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د رواني غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترک دفاع په 15مې ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو کوللی زکان کو زبرشنا غمخاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واسمه ده. اوم ټولګي جغرافیه مزمن د ولسم لوستم. هله مندم چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راتر وغو جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو وطن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست دولسم لوست دی، نو هیله ده چې د تېرو ورځې لوستنه مو په پراخ دقیق ډول سره زده کړي واوسئ او نوي لوست آماده کې ولري. مخکې له دې چې درنو زده کوونکو ستاسو نوي لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خو جو ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع بشري جغرافیا، اقتصادي جغرافیا، قانون او صنایع اړوند ده. کتاب صفحه له ناتیه ایمن پیل به تر شپږ نیمې مسې پیبرین. همدارنګه که درمونه وکړو، لیز کون کوز مرو تاسو درن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کنه چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ولو، عبارت دی له لومړی بشري جغرافیا، دویم اقتصادي جغرافیا، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو که درمونه وکړو، لیز کون کو د پرته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر لسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژا ګللی زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لویې وچې بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لویې وچې کې هم په دغه کوم برازیم چې دی د آسیا د لویې وچې په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او د دغه خلکو ګڼوالی به څومره ته رسیږي. نو نن ورځ دغه خپلو ټولو سوالونو ته ځواب پیدا کړو. وژا ګللی زده کوونکو، په 2018 میلادي کال کې د سرشمېرنې له مخې څخه د آسیا په لویې وچې کې د نفوسو شمېر چې و کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدلی. په دغه وخت کې چې کومه شمېرنه وسپله د آسیا د لوی وچې د کسانو کوم شمېر چې و کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول، د دغه شمېر له مخې څخه دا معلومه شوله چې په آسیا لوی وچې کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نه ډکې او لږ نه دغه کومې وګړي چې پکې ژوند کوي، د دغه وګړو د ډکې او لږ نه په سیمې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچې په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي، په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه وي، په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویلی چې درنوز د کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ښه شرایط لکه ښه او برابر اقلیم، د کرنې او مالداری پراخیزمي کې، د صنعتي فابریکو موجودیت، شارونه او سوداګري، بندرونه، ترانسپورتي ډیری لارې، د محصولاتي وسایطو او وسیلې نه زیاته کارموندنه چې پکې وشي، د نفوسو شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځایو کې همیشه نفوسو شمیر زیات وي. او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکهونکې دي، په هغه کې په اوږده موده کې چې سور اقلیم لري، کرنیز حاصل زمکې لږ وي، صنعتي فابریکو نشټوالی پکې موجود وي، ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیا وي، لارې خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي، نو په دغه رقم سیمو کې حتمن ضروري د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د آسیا په لویې وچې کې زیات نفوس لري، درنو زده کوونکو، د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی، چې نفوس شمېر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپله اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنګلادیش، جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشینان درنو ګلالي زده کوونکو، په آسیا لویه وچه کې ژبې چې دي په خپله د آسیا خلک په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي. د آسیا د خلکو ژبې په دوو ډلو، په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د ژر پوستکو ژبې لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبې دي، او د سپین پوستکو ژبې لکه عربي، اردو، پښتو، دری، فارسي او ترکي ژبې دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دغه ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشینان د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې دینونه چې دي، آسیا په لویه وچه کې د لویو دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه ده، کوم چې د لویو دینونو په دې کې مشت شوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغوني ټاپووزمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دغو له مشهورو دینونو له جملو څخه یې پخپله یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او یهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنۍ آسیا هیوادونه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، اندونیزیا او نور هیوادونه او کې هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې څه استوګنه لري، چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د آسیا د لوی وچې لرغونی آینونه چې دي، درنو زده کوونکو، بودایي، بهرنمایي، شنتو، کنفوسیون او داس نور دي، چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلک یې پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې نه جات چي د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګ تور نژاد لرونکي کسان دي. یا هم ورو تاسو غنم رنګ انسانانو ته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په منځني آسیا کې لویدیز او سویل لویدیز آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو زده کوونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنګ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلومدار ملمیږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو جو ګل لیست کوونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی لومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړې وه، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیات سول. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې ماشینالات په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتی او ولرون کې وی خلک په کرنې باندې بوخت کړي، تر څو دی خپل ځان ته خوړه برابر کړي، خپل ورځنی سي اړتیا پوره کړي. هم شنه درنو زده کوونکو، د آسیا د لوی وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هم همغږي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې تی لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښ کې کرل کی، چې په دې ورستي کلونه کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډیر پاملرنه کړی ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هین، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورته شي. دا د دې نه مهمو رسمونو کرنیز حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو، په آسیا لوی وچې کې مالداری شته. په خپل د آسیا په لوی وچې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنیو سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري. چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو زده کوونکو، د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري. له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچین اندرونو ګلالیز د کوونکو، قانون او صنایع چې د زمرد کران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري. د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی و په تیر لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د قانون او صنایع په حق له د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لوی وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ګلالیز د کوونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکی لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوی دی. او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډیر غنی ده او په پراخه اندازه سره دی په کړ کې پیدا کیږي. د سویل لیدیز په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو زده کوونکو، عراق، ایران، کوټا، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهمو کانې زیرمې لري، چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټ غازونو کومې سرچینې شي د دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند
د کلکتې لویدیز کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړې دي. جاپان د اوبو د برېښنا له ډېرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. روسیه په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډېرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډېر لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا هم دوی ته ډېر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حقل بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې، یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزي صنایع. په جاپان کې د نفتو راایستلو لوی بیړۍ هم دي جوړې کړې دي، چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو، اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دي بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د اندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی، او دغه کاب نیول لاری څخه هم دوی دغه کبان نیول هوا ته لیږي، او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي، او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وړ دي او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی سکون کو خدای وکي در دې دم پر تاسو پرې باندې پوسی وو سړي چې د آسیا د لوی وچې بشري جغرافیا څخه توای، او هم چې د آسیا د لوی وچې د اقتصادي جغرافیا په حق لا او قانون او سنایو په حق له معلومات تر لاسه کړی وي، او یو څه پوسی وو سړي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو پرې برخې تاسو د ټولو درنو زکون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول فرض د کوون کې به د دروست ولون ته جواب وایس، او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو درنو زده کوونکو، ستاسو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زده کوونکو په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو سیږي، او په یو څه پوه سی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. دا لا په مان شو وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکه له احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو زای برشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوسته. هله د چتا ټول قدر منو ګل لیسه کون کو برترو غو چورو صحت مند او سریف د صحت جامع کوم پتنوی درنو ز کون کو د چیز ملوسته سو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځ لوسته نو بم پرا د کیک ټاول سره زکړی او سری او نن ورځ لوسته پرا امدګي یو چنتوال سره راغلی وو سری. درنو ز کون کو د تل په سری زلبه هم و نه کوم مطلب دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول پاجه زده کوئ چې باید خپل ځنو سره خپل کتاب، کتابچا او قلمونه ولري. تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کړئ. ولالي زده کوئ کوم راست تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه 59 من پیل به تر یو سلو سره به سپې پری. همدارنګه زما راستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مراتب په لوست کې ولولو. عبارت له لومړی: د شمالي امریکا د
محصولاتي جغرافي په حق له سپوهيږي دوم جنوبي امریکا دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو په حق له بهش پر معلومات ترلاسه کړو نو هله د چتا سټور ګل دې ځکون کې د لوست په پر رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي بلالیز کن کو دلست د پیل په شیبو کې لمړی موجب تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لاسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي لمړی موږ د لست د پیل په شیبو کې موجب تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي د دې څخه مرسته تاسو هدف سړي عموما درنو ځکون کو کچيري ساج څخه یو پوښتنه وکي چې محصولاتي جغرافي څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موجب تاسو کولای شئ چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیه او تعریف کوم ژویلې سوچي محصولاتي جغرافیه د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکه او ارتباطات ترمتالي لاندې نيسي چې د دې موږ او تاسو محصولاتي جغرافیه وایي چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای سوچي د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمو مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومي اړیکې شې د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو نو دې ته محصولاتي جغرافیه ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه واردات او صادرات همدارنګ هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو دغه ټوله پکې شامل دي د دې ترڅنګ د مسافرینو تک او راتک د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو د دې ترڅنګ کډر مونږ ولالې ځکه کو د امریکا محصولاتي لاري تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لاري څه ډول دي لمړنۍ لاري چې د هغه په خپل د شمالي امریکا لاره د شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډيري ګڼې کرښې لري چې د ورګاډي کومې کرښې چې د پټول شار کې کښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو ډول سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو ډول سره نشلول سوي دي چې له هغه څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي د دې ترڅنګ کډر مونږ زکون کو د لوس پراتلون کې برخه کې مرابطه سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچ کې په څه ډول سره سره چول کیږي د اوبو محصولات چې د رونو زکون کو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلی نه وتلی برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او د ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي یعنی د شمالي امریکا په د اټلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یم جغرافي موقعیت هم دلته دي د خپل ځان کې وتلی او نن وتلی برخې لري نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ لسلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چناندي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چناندي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دی کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته پیوسه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي دا ټول دی چې کولای شي د ډالرو مخې څخه سرته رسولای شي د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کون کو بل هم هوایی محصولات دي هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیرو واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جمهور څخه شمېر کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولې سي د نړۍ هر کوچ د بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې ستا چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولای سي کچېری د خپل سوداګریزي چارې سره تر سیوي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د حواله لارې څخه د کولای سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د وی سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جمهور څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې د ترانسپورټي مسؤلیتي لارې په کې موجوده دي، دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته ورش کړي چې د دې وسیلې چې د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، یعنی دغه د پیپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنې په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرند د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستر کې هم تری ګټه اخیستل کیږي چې د تزکراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدل دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې مو تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د مسولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله لري چې تاسو پوسی او سږی وس هم راتلونکي برخه تر زو د لوس چې په دې برخه کې به مو تاسو جنوبي امریکا او پیژنو، یعنی د جنوبي امریکا کې مسولاتي کرشي سرنګ دي او دوی خپل مسولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لري سډاول دي. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو لبرخه له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچه کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځیدل دي، چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصخه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلي خاصخه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي، زیات شمیر ځنګلونه دي، ګډې وډې لارې دي، نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکنی لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي، په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشې کش شوي دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کشې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کشې لولو چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کشې په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي چې د هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلرمې له په خپل د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کشه ده چې د هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لاره هم درنو زکون کو د اوبو محصولات دی چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمېر کیږي چې جنوبی امریکا کې واد د اوبو د لارو له پلو څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمېر ځنګلونه موجود دي، زیات شمېر خندلرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافي له لارې څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمېر کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او دوی کولی شي خپل صادرات واردات د دغو بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. ښه مثال موږ تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. له بلې خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ښه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یو د بل سره ارتباط کې کړی دی یا هم یو د بل سره نښلولی دي، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو ځکون کو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دي چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کی په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لاري څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې مراو تاسو د جنوبی امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل او هم چنان دي ترڅنګ مراو تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله درې چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر ترونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ، یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیړی چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن رزیلوس او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه مطالعه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر چیز تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غفار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا. هلا د شیتاس ټول قدر منو ګل رئیس کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې ګم پتنوي درنو ز کون کو د سیس مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست اینو نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د شیتاس ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو بو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول سي د هم ټولګي د جغرافي مضمون اخرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خو ژو ګل لیست د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انتراتیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منا ګل لیست د کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو ګل لیست د کوونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلین هیواد او هم چنان د دې تر څنګ د انتارکتیکا هیواد په خپله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپیریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلین هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلې دي، نن ورځ به یې فقط په خپله معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خو شاو کولای شئ تکون کو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دی، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلینډ هیوا دی د یو بل سره جلا کړې دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامېست کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوارو ټاپوګان یو لبل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو ځکون کو 3% برخه باندې د غرونو او غونډې په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیز پر لور باندې د سمندرګي پوجدو کې غزیدل دي، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړ سکه د کوک سکه ده، چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشو ګلالیز د کونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپل ډیر زیات وسعت هم لوی والی نه لري، نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کیږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کیږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دی په خپل یو په خپل د ویکاتو په نام سره یادیږي، او بل په خپل د کلوتا په نام سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالیز د کونکو نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاندې دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د په خپل مرتبه ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خو ژو ګلالیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پرخوالی چې دی لوی والی چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رنوزکون کو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې او بیا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي، او په نیوزرلینډ کې ژوند کړی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي، او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پرې کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو، چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کیږي، له 300 زرو څخه زیات نفوس پکې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډېره سنبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي، او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصلخیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ تاسو په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځانګړي توګه په دې برخه کې بسونه دي دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړی ده، هغه په خپل زیات شمېر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی، او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي، او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کیږي، چې برېښنا د تولید د وړتیا لري، او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چې یو څه پوسی وي یا یو څه مزه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انټارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه له لیست د کوونکو انټارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچه له جملو څخه شمېرل کیږي، چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابرو برخو باندې وشه سوي، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چنان د هند سمندر له خوا څخه د چاپیر سوي دی هم پوشش سوي. هغه اوبو چې د انټارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي، ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لوی وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچه له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غوللی زده کوونکو، دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انټارکټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوې وه چې انټارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده، له هغه څخه ورسته وکول سپی چې په ډیر زیار سره ځان د دې لوی وچ په شاوخواته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویله چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه ورسته د انټارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1933 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د کوو یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتر واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپاند بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوونکو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو په دې بوسی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زکونکو به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. لومړنی سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کوله لیسه کوم کوم مرستاس د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسیږي. هله د یو سمز د کلو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لپاره مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی کدرمن او غل لیس کون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتن می زبرشنا خان خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح غلاس وای ما د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تھیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی وو سړي درنو زکون کو یوزر به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځین نو لوست پېل ک تاسو ټول درنه زکون کی باید له خپل ځنو سره خپل کتابچا او کلمن ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر سره ملتیا وکړي او لسته زده کړي. ولالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه موږ هغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د ژوند چاپريال د بیولوژي
کې فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کېږي چې یو ربل سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنه زده کوونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژوو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي ترڅنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې موږ افساسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شانته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیلابیل برخې ترمنځ طبیعي انډول موجود دی یا هم تفاوت پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیل برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندۍ موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدل چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پرکولو لپاره لمنه دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی لپاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي چې ورسره بیا په همدغه سندونو له خوا څخه لوی لوی مدنیتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دې په دې او په هیته چې دې څنګه کولای شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زموږ راستاسو فریضه ده. درنه او قدر منځ کوونکو مختلفي کې تر دې دم پر تاسو د شپریال باره کې معلومات لاسته راوړو او سږ اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات بل بستر خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. ځنګلونه په خپل درنه زده کوونکو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په شکلا روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د تر څنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ویلی شو چې د دې تر څنګ درېمه برخه چې ده هغه پخپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکښې موجودې وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکښې موجودې واوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکښې موجودې واوسېږي دې ته درېم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقمه استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ استاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ استاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې د چیز مرستاسو چاپریال سم سرکی بلکې ته دې تر څنګه دغه ځنګلونه دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی ژوند اړتیاو په درغونه کې سل پیسه د همکاري کوي. نو موږ ویلی سو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پر روزنو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسې نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ کوون کې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډي او سیږي او د هغه د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکون کو وس هم رازو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ کوون کې به د پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق جواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنۍ سوال د زنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی، دویم سوال آیا زنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي، دریم سوال د زنګلونو مهمې ګټې مش په ژوند کې څه شي دي. نور نو درنو کډر منځ کوون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مذکری وو سری او پیسې پوسی وسری تربل داسې درس پرې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام دلا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 او 1